په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د نوم لیکنې پروسه د یوې اونۍ لپاره بیا تمدید کړه. نن جمعه ده، د چنګاښ سرطان 22 د جولای 14. خبرونه په خبرونو پیلو له فریبا ظاهر نه اوري.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت له افغان ځواکونو سره د ناټو د مالی مرستې د دوام لپاره پریکړې هرکلی وکړ. د فاریاب ولی د نظام الدین قیصری د اوو تنو پلویانو د خوشي کېدو خبر ورکړ، او ترکیه پر پاکستان د دیرشو جنگي هلیکوپترو د خرڅولو موافقه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت له افغان ځواکونو سره د ناټو د مالی مرستې د دوام لپاره پریکړې هرکلی وکړ. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وین محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې له افغان ځواکونو سره د ناټو له اوږدمهاله مرستو سره به په افغانستان او سیمه کې تروریزم ماته وخوري.
کله چې دوی له موږ سره تر 2024 کال پورې مرستو ته دوام ورکوي، د افغانستان اردو به په پښو ودرېږي. بیا موږ کولی سو چې د افغانستان په جغرافیه کې په معیاري ډول دندې ترسره کړو. کله چې دندې په ښه توګه ترسره سي، تروریزم به وځپل سي، او دا به د افغانستان او نړۍ لپاره لوی ویاړ وي. نو په یقین موږ یې هرکلی کوو.
ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ په بلجیم کې د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له افغان ځواکونو سره به مالی مرستې تر 2024 میلادي کال پورې ادامه ورکړي. د فاریاب ولی د نظام الدین قیصری ته اوو تنو پلویانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. نقیب الله فایق نن په میمنی ښار کې خبریالانو ته وویل دغه کسان له حکومت سره د بحثونو په نتیجه کې د حکومت له قید آزاد سول، او د نورو د خوشي کولو لپاره هم بحثونه روان دي. د شغلی فایق په خبره پر راتلونکو نږدې ورځو کې به اوو نور کسان هم خوشي سي. افغان کمانډوز وکونو شاوخوا 12 ورځې وړاندې د فاریاب د قیصر ولسوالۍ سرپرست امنیه قمندان نظام الدین قیصری چې د ولسمشر د مړی مرستیال عبدالرشید دوستم له مخکښو قمندانانو څخه دی لا یو شمیر ساتونکو سره ونیو. دفاع وزارت وایي چې قیصری د خلکو د شکایتونو پر اساس نیولی او د پښتنې لپاره یې څارنوالۍ ته سپارلی دی. د نظام الدین قیصری له نیول کېدو وروسته په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د نوموړي پلویانو د هغه د خلاصون په هدف مظاهره وکړه. د همدې اعتراضونو په لړ کې د جنرال دوستم په مشرۍ جون بشکون او د قیصری پلویانو نن په بلخ ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر دروازه وتړله. دغه دفتر مشر فضل احمد حیاتی لامنیتی ځواکونو سره وایي چې لامنیتی ځواکونو سره په ګډه د دې ستونزې د هواري هڅه کوي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو مشهور قمندان نوید احمد حقانی وژل سوی دی. د دغه ولایت امنیه قمندانۍ څخه ازادي راډیو ته په استول خبر پاڼه کې راغلی چې دغه قمندان تیر شپه د غزنی ښار په قلعه قاضي سیمه کې له افغان پوځ سره په مخامخ جګړه کې وژل سو. په خبر پاڼه کې راغلی چې نوید احمد حقانی په غزنی ښار کې بریدونه ترسره کول چې یو زیات شمېر افغان سرتیري او دولتي کسان یې په نښه کړي وو. خبر پاڼه زیاتوي د نوید احمد حقانی په وژلو سره په دغه ولایت کې امنیت بهتر سي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ترکیه پر پاکستان د دیرشو جنگي هلیکوپترو د خرڅولو موافقه کړې ده. دا د ترکیه لخوا د دفاعي توکو د خرڅلاو تر ټولو لویه معامله ګڼل سوې ده. د ترکیه دولتي خبري اژانس اناډولو نن راپور ورکړی چې دغه موافقه د ترکیه د هوانوردۍ صنعت او د پاکستان د دفاعي توکو د تولید وزارت ترمنځ لاسلیک سوې ده. د دغه موافقې له مخې به ترکیه دغه راز لوجستیکي مواد د دې هلیکوپترو اضافي پرزې، روزنه او مهمات هم پاکستان ته ورکوي. دغه خبري اژانس د دې معاملې د ارزښت په اړه څه نه دی ویلي، خو د ترکیه نورو رسنیو یې ارزښت 1.5 میلیارد ډالر شوتلې دی. د ترکیه د دفاع وزیر د جولای پر 15 ویلي و چې انقره به څلور جنگي بیړۍ چې 9.5 متر اوږدوالی لري د پاکستان پر سمندري ځواک وپلوري. پاکستان له سپتمبر راهیسې چې د امریکا متحده ایالاتو پر اسلام آباد د نږدې 1 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي مرستې د بندېدو اعلان وکړ، د پوځي تجهیزاتو ترلاسه کولو د نورو لارو چارو په لټه کې دی. امریکا په پاکستان کې د تورستي ځالو د وړلو په برخه کې د اسلام آباد د ناکامۍ له کبله دغه بندیز لګولی دی. په یو بل خبر کې راغلی چې پاکستانی پولیسو ویلي د شمالي وزیرستان په بنور ښار کې په یو بمی برید کې درې تنه وژل شوي او تر 15 نور ډیر کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي د برید هدف د پاکستان یو پخوانی وزیر او د متحده مجلس عمل لخوا د انتخاباتو کاندید اکرم خان دورانی و چې نوموړی له برید روغ وتلی دی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ادعا کوي چې پر ایران لګول شوی بندیزونه پر دغه هیواد اقتصادي فشار لامل شوی او د تیلر هواره کړي چې موترزان و پاریژ او سړکونو ته راووزي. ډونالد ترامپ وایي تمه لري دغه اقتصادي درد تهران اړ باسي چې له واشنگټن سره توافق ته غاړه کښېږدي. ولسمشر ترامپ چې تېره ورځ په بروکسل کې په یو خبري غونډه کې خبرې کولې وویل
There might be an escalation between us and the Iranians.
They are threatening.
زه پوهیږم هغوی ډیر ستونزې لري او اقتصادي مخ په خرابېدو دی، خو زه دا وایم چې په یو ځانګړي وخت کې به هغوی زموږ سره اړیکې ونیسي او وایي به چې غواړي توافق وکړي، موږ به موافقه ورسره وکړو. هغوی هم دا اوس ډیر اقتصادي درد احساسوي. ټاکل شوی پر ایران د امریکا اقتصادي بندیزونه د نومبر له 4 څخه پیل شي. د خبرونو پای
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د نوم لیکنې پروسه د یوې اونۍ لپاره تمدید کړه. یو څارونکي بنسټ د دې خبر هرکلی وکړ.
کمیسیون داسې کار کړی ده موږ هرکلی کوو د خلکو په زمینه مساعد شي، ولې یو شي نه موږ ویره او اندېښنه لرو. هغه دا ده چې داسې نه شي چې کمیسیون هغه نور خپل کارونه ساتي، خپل وخت سره نه شي.
د افغانستان دفاع وزیر پرون په اورزګان کې وو.
شل تروریستي ګروپونو سره موږ تاسو په افغانستان او په منطقه کې دا فعال دي. د افغانستان د بیوزلو خلکو په مقابل کې دوی جنګي.
د تاریخ شاه بهرامي څرګندې ویني په یو راپور کې خبرو. په کابل کې د امریکا سفیر ویل افغانانو سره د سوداګرۍ د ودې په برخه کې خپل همکاریو ته دوام ورکوي. د ازادي او اوردونکو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ. په خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي چې هیله لري په فنلند کې به د امریکا او روسیې د ولسمشرانو په غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم ځینې بحثونه وسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د نوم لیکنې پروسه د یوې اونۍ لپاره بیا تمدید کړه. د دغه کمیسیون یوه کمیشنر ازادي راډیو ته ویل چې دغه بهیر په هغو ولایتونو کې تمدید شوی چې د بېلابېلو دلایلو له مخې دوی ندي تمنیدلي چې هلته خپل فعالیت پیل کړي. رحمت الله افغان تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د نوم لیکنې بهیر پای ته رسیدلی، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغه بهیر یې د شلو ولایتونو په 112 مرکزونو کې یو ځل بیا تمدید کړی. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه بهیر په هغو ولایتونو کې تمدید شوی چې د بیلابیلو لاملونو له امله پکې دغه بهیر نه و پیل شوی. هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون فیصله کړي چې د شلو ولایتونو په 112 مرکزونو کې به دغه بهیر چې د بیلابیلو دلایلو له امله پکې نه و توانېدلی د سرطان تر 15 فعالیت پیل کړي. د نوم لیکنې بهیر د روان کال د سرطان میاشتې له 6 تر 20 تمدید کړي څو خلک وتوانېږي نوم لیکنه وکړي. ښاغلی هاشمی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه تصمیم د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون په هدف نیولی. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوم لیکنې بهیر په ښارونو کې یوه میاشت او په ولسوالیو او کلیو کې لس ورځې تمدید کړی و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د نوم لیکنې بهیر د روان مریض کال د حمل له 15 پیل او د سرطان تر 15 پای ته ورسید. د دغه کمیسیون منشي وای د نوم لیکنې د بهیر له پیله تر اوسه په ټول افغانستان کې 8,900,000 کسانو نوم لیکنه کړې. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان مریض کال د میزان په 28 تر سره سي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید د کمیسیون له پریکړې هرکلی کوي او وایي دغه مسله کولی سي چې زیاتو خلکو ته په انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابره کړي.
کمیسیون دا ښه کار کړی ده موږ هرکلی کوو د خلکو په زمینه مساعد شي، ولې یو شي نه موږ ویره او اندېښنه لرو. هغه دا ده چې داسې نه شي چې کمیسیون دغه د تمدید اساس باندې په ځینو سیمو کې دوی پروسه غځوي، هغه نور خپل کارونه څخه چې هغه د لس جوړول او خپل وخت باندې د غیلانول دي او له خلکو سره شریکول دي په اړه د اعتراضونو راغونډول دي. د شنه چې هغه مرحله اصلا یا تر پښتنه لراندې راسي خپل وخت سره نشي یا دا چې اصلا هغه کار ونسي.
ښاغلی رشید زیاتوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې بهیر له تمدید سره په خوا کې د رای ورکوونکو د نوملړ په ترتیب او په انتخاباتو کې د خلکو ګډون ته پام وکړي او په انتخاباتي بهیر باندې د خلکو باور لا زیات کړي.
رحمت الله افغان راپور راکوه. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې هیله لري د فنلند پلازمینه هلسنګي کې به د امریکا او روسیې د ولسمشرانو تر غونډې وروسته د افغانستان پر موضوع ځینې پرمختګونه ولیدل سي. د روسیې د رسنیو د راپورونو له مخې کابلوف ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د خبرو په اجنډا کې د افغانستان موضوع هم شامله کړي. ملالی بشیر او نور تفصیل.
ټاکل سوی ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د راتلونکي دوشنبه په ورځ د فنلند په پلازمینه هلسنکی کې وویني. افغانستان او سوریه د دوی د خبرو له موضوعاتو څخه دي. افغانستان ته د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په وینا ولادیمیر پوتین له ډونالډ ټرمپ سره په خبرو کې د افغانستان موضوع هم اضافه کړې ده. کابلوف روسی ازستیا ورسپانې ته ویلي چې که ډونالډ ټرمپ لیوالتیا وشي پوتین به د افغانستان په اړه ورسره خبرې وکړي. کابلوف ویلي هغه راپورونه یې اورېدلي چې وایي امریکا د افغانستان په اړه د خپلې ستراتیژۍ پر ارزونه غور کوي. د ویلي چې امریکا باید د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي بدله کړي. د ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې په امریکا پورې تړاو لري او د یو سولهیز جوړجاړي امکان به هغه مهال رامنځته سي چې امریکا له طالبانو سره له افغانستانه د وتلو پر مهال ویش مستقیمې خبرې وکړي. خو کابلوف دا هم ویلي چې طالبان باید وهڅول سي چې له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو سي. د ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین د خبرو په اجنډا کې د سوریه موضوع هم شامل ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د څیړونکو له قوله لیکلي چې په دغه غونډه کې به تر ډیره د سوریې په جګړه کې د ایران د رول په اړه خبرې وسی. د سوریې د اوه کلنې جګړې پر مهال د لبناني حزب الله په ګډون د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو د سوریې له مرکزه تر لبنانه د عراق پولې ته څیرمه خپل حضور پراخ کړی دی. د ایران او روسیې په سیاسي او نظامي مرسته د سوریې ولسمشر بشار اسد د سوریې 80% خاوره بیرته تر خپلول کلاندې کړې ده. په سوریه کې د امریکا په نشتون کې روسیه د یوازینی قدرت په توګه مطرح شوې ده. خو امریکا او روسیه دواړه لیوالتیا لري چې په سوریه کې د خپلو ګټو په اړه ګډ کار وکړي. په داسې حال کې چې ایران او روسیه د سوریه په جګړه کې یوې خواته دي، د دوی ګټې هر وخت یو شان نه دي. په داسې حال کې چې امریکا نور نه غواړي په سوریه کې بشار اسد له واک لري سي، تمرکز په سوریه کې د ایران رول ته اوښتي. اسرائیل هم په دوامدار توګه ویلي چې په سوریه کې به ایران ته د دایمي حضور اجازه ورنکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې ایران په سوریه کې شاوخوا 80,000 شیعه ملیشی لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې له مخې به تر 2024 میلادي کاله پورې له افغان ځواکونو سره د دوی مالي مرستې دوام کوي. د دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته ویل چې له افغان ځواکونو سره د ناټو په اوږدمهالو مرستو سره به په افغانستان او سیمه کې ترورزم مات سي. نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له افغان ځواکونو سره د نړیوالو په ځانګړي توګه د ناټو په مالي مرستو سره به افغان ځواکونه تر 2024 میلادي کال پورې په خپلو پښو د درېدو جوګه سي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادبنش د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په بروکسل کې له افغان ځواکونو سره د ناټو د اوږدمهالو مالي مرستو هرکلی وکړ.
وخت کې انها کومکای
خبرې کله چې دوی له موږ سره تر 2024 کال پورې مرستو ته دوام ورکوي د افغانستان اردو به په پخو ودرېږي. بیا مو کولای سو چې د افغانستان په جغرافیا کې په معیاري ډول دندې تر سره کړو. کله چې دندې په خطو غتر سره سي، تروریزم به وځپل سي او دا به د افغانستان او نړۍ لپاره لوی ویاړ وي. نو په یقین موږ هر کلهای کوو ناتو او شریکانو یې د بروکسل په غونډه کې د افغانستان د ځانګړي پوځیانو او هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ ترڅو د نړیوال تروریزم پر ضد خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. افغان چارواکو او ناټو ویلي دي چې د ځانګړي افغان ځواکونو شمیر به دوه برابره او هوایي ځواکونه به درې برابره زیات کړي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د اوس لپاره له 14,000 څخه زیات بهرني ځواکونه شته چې افغان امنیتي ځواکونه روزي، هغوی ته سلام مشورې ورکوي او ملاتړ یې کوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم د افغانستان له اردو سره د ناټو له تازه ژمنو هرکلی کوي، خو وایي چې د مالي مرستو په خوا کې باید د سولې لپاره همکار وسي. د دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته وویل د افغان ځواکونو بشپړ تجهیز به د جګړې زاویه تغیر کړي.
ناټو یا برکسل کې کومه فیصله چې کیږي باید دا جدي څارنې لاندې ونیول شي او دغه باید عملي شي چې زموږ هوایي ځواک په پښو ودرېږي، زموږ ملي اردو په پښو ودرېږي. زموږ غوښتنه نمایندګي دا ده چې زموږ اردو
ښاغلی سالی زیاتوي نړیواله ټولنه باید د افغانستان د پرمختګ، امنیت او ثبات لپاره له پوځي لارې سربیره د سولې لپاره دینی، مذهبي او سیاسي حل لارې چارې ولټوي.
مومردل چې د افغانستان دفاع وزارت د ناټو د هغې پرېکړې هرکلی وکړ چې له افغان ځواکونو سره به خپلې مالي مرستې تر 2024 میلادي کاله پورې جاري ساتي. بلخو د افغانستان دفاع وزیر اروزګان ته د سفر پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې به د وسله والو طالبانو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات وسي، خو د ولایتي شورا ځینې غړي دغه سفر نمایشي ګڼي. شریف الله شرافت له دغه ولایت نور حال راکوي.
د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د پنځم به پورز ناوخته اورزګان ولایت د خپل سفر پر مهال ژمنه وکړه چې د غلطه بډیر ژر د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخاملیات وکړي او دایمي امنیت براولي.
پنځه استقامتو کې ډیر اساسي باید کارونه وشي. یو د امغه جملو نه ده چې تامین د امنیت په حق له کوم پلانونه شو دوی لري. امنیت دایره د امنیتی د خپل مرکز ترکول باید دوی پراخه. دوی مغول سوالګانو کې چې تحدید پورته ده که خاص روزګان ده، که چارچینو ده، که چنارچو ده، که دیراو ده. پلار رچول ده تصفیوی عملیاتو، خاص عملیاتو، هوایی ضربو.
شاغلی بهرامی د اورزګان له خلکو سره بل ژمنه دا وکړه چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره به د وسلوالو له منګولو را خلاصوي او امنیت به ساتي. د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره چې د اورزګان ولایت لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري، زیاته برخه یې نامنه او کنډ او کفر ده. کوم چې د اورزګان ولایت خلک یې له تیرو شاوخوا 12 کلونو راهیسې د رغولو او امنیت غوښتنه کوي. شاغلی بهرامي د غراز ول چې د ځکه د وسلوالو طالبانو په ځپلو کې پاتې راغلي، د دې په خبره چې په افغانستان کې اوس د افغان دولت په وړاندې شل تروریستي ډلې جنګیږي او وسلې پورته کړي دي.
موږ شپه ورځ کوښښ کړی چې خپل عسکرو ته، خپل پښتو ته، خپل بیزو ته ورسیږو. دا درې ګروپونه چې افغانستان کې فعال دي، که طالب ده، که القاعده ده او که داعش، یوازې دوی نه دي. یعنی 12 ګروپونه نور چې جمع د دریش شل تروریستي ګروپونه سره موږ تاسو په افغانستان او په منطقه کې د فعال دي. د افغانستان د بیوزلو خلکو په مقابل کې دوی جنگي او آباد جنگ هم تاسو پرېږي چې ساده نه ده. ګاونډي مملکتونه او تعداد دوی حمایتي منطقوي مملکتونه دوی حمایتي.
په ورته وخت کې بیا د اورزګان د ولایتي شورا مسولین د دفاع د وزیر دغه سفر اورزګان ولایت نمایشي یادوي او وایي چې د خلکو ستونزې نه دي اورېدلي. د ولایتي شورا غړي نور محمد اکمل ازادي راډیو ته داسې وو:
د ډیره وخت په ډیرو مشکلاتو کې ښکېل دي او دغه دوه کاله خو مطلق ټول لارې د کلي او د کورو د ولسوالۍ لارې مطلق بند. نو دا طارق شاه بهرامي د اروزګان ته راتګ زه مطلق ته د یو پیسو د یو خیالي دغه لپاره د دوی خپل خیالي ادب لپاره دا تګ بولم. هیڅ دی نه د عالم څخه دلته معلومات سوی دي، نه د قومي مشر څخه، نه د ولایتي شورا نمایند. نو دا چې دلته اروزګان ته راځي دوی لوړ پوړي چارواکي د اروزګان په ستونزو په ټول باندې په مشکلاتو باید ځان خبر کړی وي.
د افغانستان د دفاع وزیر پر داسې مهال اورزګان ولایت سفر کوي کله چې درې ورځې وړاندې په دغه ولایت کې د ملي اردو په څلرمې فلې لوا کې یو افغان سرتیری، یو امریکایي سرتیری ووژلې او دوه تنه نور هم ټپیان کړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي د افغانستان میوې او لاسي صنایع په نړۍ کې ښه شهرت لري او دوی به له افغانانو سره د سوداګرۍ د ودې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. جان باس دغه څرګندونې پرون په کابل کې د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ د ګډ نندارتون لپاره د چمتووالي په یوه غونډه کې کړي. تفصیل له حدیث پردیس نه.
د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیوړتیا په دوام په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې د هند په ګډون د نړۍ له نورو هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزو اړیکو د خلکو په ژوند مثبت اغیز کړی. جان واس چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ د ګډ نندارتون لپاره د چمتووالي په یوې غونډه کې خبرې کولې، وویل امریکا به د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره له دغه هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. دوی افغانستان ډیر داسې څه لري چې د نیکنامۍ لامل کیږي او افغان سوداګر او پانګوال کولی شي د افغانستان واقعي انځور نړۍ ته وړاندې کړي، او موږ ډیر هیله لرو چې په راتلونکو کلونو کې په دې برخه کې ډیر څه وشي، او تمه لرو چې د سوداګریز نندارتون لپاره دویمه ناسته ډیره بریالۍ وي. د افغانستان او هند د سوداګرۍ او پانګونې نندارتون د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې په مالی مرسته د سپتمبر په 12مه د هند په ممبئی ښار کې جوړیږي. دغه نندارتون د افغانستان د سوداګریزو توکو د بازار موندنې لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي. افغانستان او هند چې له پخوای سوداګریزې اړیکې لرلې، په دې وروستیو کې دغه اړیکې نورې هم پراخې شوې دي. په کابل کې د هند سفارت استازي یادې غونډې ته په خبرو کې ویل چې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیزونو رامنځته کېدو د دواړو هیوادونو سوداګریزې اړیکې لا پیاوړي کړي دي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي چارو مرستیال یادلې راز یادې غونډې ته په خبرو کې ویل چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د خصوصي سکتور پیاوړي کول ډیر مهم دي.
We do have a commitment, the government has a commitment to stand on our own feet.
نو موري وای حکومت ژمن دی چې افغانستان پر خپل پخو ودرېږي، خو موږ باور لرو چې له خصوصي سکتور پرته موږ پر خپل پخو نشو درېدلای. په ورته وخت کې په یادې غونډه کې یو شمېر ناستو افغان پانګوالو وویل چې حکومت باید د نړۍ له نورو هیوادونو سره هم د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره لازمي چارې برابرې او اجازه ورنکړي چې په کور دننه د ځینو ستونزو دوام د دوی فعالیتونه ټکنی کړي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
بل اقتصادي مسله دا ده چې په فرا کې بزګران شکایت لري چې د دوی محصولاتو ته مناسب بازار نسته. احمد شاه پیترت راپور لري.
د فراه ولایت کروندګر د کرنیز توکو لپاره د بازار نشتون څخه سر ټکوي. د دې په خبر وسمال په فراه کې د پیاز موسم دی او د فراه ښار کې یو جال پیاز کابو په 40 افغانۍ دی، په داسې حال کې چې مخکې په 200 افغانۍ و. دا کروندګر په خبره دوی ټول کال زیار باسي او خرڅه کوي، خو وروسته دوی کرنیز حاصلات په داسې ټیټه بیه پلورل کیږي او د ګټې پر ځای تاوان کوي.
موږ خپل دوه خروار تخم پیاز کرلی دی، سره په ډیر پر څه قیمت هم هیڅ مفت دی، په 10 روپۍ دا جال لک دلته راوخرڅوي. شپږ کیلو لري، اووه کیلو پیاز لري، په 10 روپۍ ورته. له ایران او د پاکستان پیاز راځي، په ژمي کې پر موږ کیلو په 10 روپۍ دي، خو دا به څه جالک په 10 روپۍ ورکو.
جالک میدان کې مېرې مانه 5 افغانۍ، جالک 4 مانه 20 افغانۍ میشه. ایته وګوره داره باید اینا را پیش ما خریداری کنه، د صدخانه بره.
په همدې حال کې د فراه ولایت د کرنې ریاست چارواکي هم د کروندګرو دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې ورته به پاملرنه وکړي. په فراه ولایت کې د کرنې ریاست رئیس عبدالرحمن متین وایي سږکال کابو 3202 هکتار ځمکو کې پیاز کرل شوی و چې له هغې نه کابو 90 ټنه پیاز په لاس راغلي. د متین په خبره دغو حاصلاتو کابو 80 سلنه نورو ولایتونو لکه کابل، هرات، غزنی او نیمروز ته انتقالیږي چې هر ټن پیاز په 4000 افغانۍ پلورل کیږي. ښاغلی متین همداشان وایي چې راتلونکي کال لپاره به د پیاز لپاره سړې خونې جوړوي چې 4500 میاشت به پکې پیاز وساتل شي.
حاصلات پیاز امسال در ولایت فرا نظر به سال گذشته دو برابر گردیده. حدود 91000 تن پیاز داریم. تقریبا بیش از 80% پیاز ما صادر میشه به ولایت های همجوار، به ولایت های هرات صادر میشه، به ولایت های کابل، غزنی. ذخیره خانه های برای پیاز بسازیم که توسط از این ذخیره خانه ما میتونیم پیاز رو به مدت 4 یا 5 ماه نگهداری کنیم و بعد از اون که وضعیت مارکت بهتر شد ما بتونیم اون رو به بازار عرضه کنیم.
باید ولایت فرا ولایت هیواد لکرنز ولایتونه چې اکثره کرنستو کې په دغه ولایت کې کرل کیږي، خو دغه ولایت کروندګر تل د بازار د نشون څخه سر ټکوي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید محمد ہلمند دا پیغام د ہلمند ولایت نه درته پیژنم. موږ مشکل دا دی چې کله موږ افغانۍ سراب ته ورچ تاسو مشکل دی کې نو هغه وای چې مرسته دی افغانۍ میدان نشته او دا حکومت دی کوم خري د سوداګرۍ وزارت دی کوم خري، یعنی دا په دې حکومت باندې د حکومت خیال نه کوم و دې په دې خاطر باندې چې کلدار ور د کلدار میدان ماته پیښی دا افغانۍ د ټول افغانۍ میدان دی باندې سره پانی نه ورکی و دې سیستم د ټیک سره هله چې زما پیغام خبر چې تر مسئول شراکت لري ورغو.
السلام علیکم. ما د ننګرهار ولایت شنوار او نړۍ کني وري او پیغام دا سب کومه چې د ازمو شنوار ول سوالای کی کوم کلینیک چې ده دا داسې به پروا ډاکټران دي نو نن مورګړو د شپې په 2 بجې باندې مې ماشوم ورغلې او دام داخله کړ داخلي پاتشي راکړي او د ماځي ته 2 بجې پورې د چا یو څنګه والی نه پاکه وکړي ډاکټران په خپل مخه دی دوی ګانې رو باسي باندې خرسي او یو مریض پختره نشي او موږ ډیر غریب ولسته چې دې داسې پختره نشي نه ډاکټر پختنه کا او نه حکومت پختنه کا نو دا به څه کار دی به دې چې ډیر ضرور پختنه وشي او دې پختنه ونه شي دا ورته ډیر بدبختی سره مخ دی
خبر طالبان جوربن موقعی سنگ شخوندی وکی کر مسلمان هم کرسان مفاختری پا حرام چیر کی دری و رجی بعد بیا تایی تا صدر پیشو چی بیم تو پک خواقسی دا سکر خواران ویشتر در با در مکر در کنی جنگون و فساد چی روکی خدای و بیریزی در رسول و شرمیزی افغانستان باندې لږ رحم وکړي په لحاظ خدای داسې مه کوه خو جوړه وکړي چې څه غواړي نه شج بغار اوري نه د سپینځي دا اوري نه د بل دا اوري نه د بل د څه غواړي اخر څه د درې ورځې دا ملیان وړونه به پر مخ مچول مچول دلته وخت په راسو بیا دې پر اواړو بیا کافر شو په سلام پشتران
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
په خوست کې روغتیایي مسؤلانو له رسنیو او مدني ټولنو غوښتنه وکړه چې د نری رنځ یا تبرکلوز د ناروغۍ په اړه د خلکو د پوهاوي په زیاتوالي کې خپل رول پراخ کړي. نجیب الله الخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د خوست روغتیایي مسؤلینو له رسنیو او مدني ټولنو وغوښتل چې خلکو ته د نری رنځ په ګډون د روغتیا ساتنې د نورو برخو د پیغامونو په رسولو کې خپله ونډه ډیره کړي. روغتیایي مسؤلینو یاد غوښتنې د پنجشنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ په ریاست کې د نری رنځ په هکله د معلوماتو د ورکولو په یوه غونډه کې وکړې. په خوست کې د نری رنځ د کنټرول مرکز مشر ډاکټر شاه محمود له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له مدني ټولنو او رسنیو غوښتنه وکړه چې د توبرکلوز د ناروغۍ په باب د دوی د پیغام پر رسولو کې مرسته وکړي.
د ټولو مدني ټولنې نه او د دې مدني فعال نه ټول نه مغوښتنه ده چې تر څو پورې د میک پیغام تاسو د غریبو او یا خصمشو ته خلکو ته ورسوي تر څو پورې چې څوک چې دوه هفتونه زو ټوخی ولري بلغم ولري نږدې کلینیکونو ته لوړ شي په دا نږدې دولتي کلینیکونو کې د موږ د توبرکلوز لپاره تشخیص ته دی وړیا ده.
نری رنځ یا توبرکلوز یوه ساري مزمن انتانی ناروغي ده چې د حوال لارې لیو ناروغ انسان روغ انسان ته انتقالیږي. د دې ناروغۍ ناروغ کولای شي چې د ټولنې نور کسان په دې بیماری ککړ مونتنه وخته کی. په خوست کې د نری رنځ د کنټرول مرکز د لابراتوارونو د برخي مسؤل ډاکټر زاهد الله اول
تر کول په والا روبه کې مونږ څلور سو درس لوخ په خوست کې لارلې ساګ کول د 1190 کول په حمل سور جوزا یا په والا روبه کې مونږ څلور سو درې په خلرو دا په خپل د عامه په هوي او د شرف سان کې په دولتي سکتور نه دي خلکو باور ډېر دل خي.
مالج ډاکټر ولی محمد ظریفی وای چې نن سبا په خوست کې په هماغه نړیوال سټانډرد د نری رنځ یا توبرکلوز د بیماری تشخیص او درملنه ممکنه ده.
دا مې چې خلکو ته ورسوي چې د ټي بي تشخیص او تداوی کیږي او وړیام دو او هیڅ مشکل نشته. هر څوک باید په خپل خوخه د روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي او حالت خپل سپوتام یا بلغم مینه کی چې د خامخا خیانه مضبوط وختو بل اخره هغه کوم نړیوال سټانډرد مطابق یې ته دوی شروع شي.
مدني فعال نذیر خان ویل د دې ناروغي شکمن بیماران باید روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکړي.
کچیر ته خلک هم په هوای ونه لري خلک د دغه مرض د تشخیص او تداوی څخه خبر ونه وسیږي په هغه صورت کې دغه مرض لا مزیر تمامیدل شي. په اوسنی وخت کې موږ تاسو فکر وکړو د ټي بي یا د توبرکلوز د ناروغي هغه علاج هم فریده په جامعه کې هغه کس چې تشخیص شي چې دغه ټي بي یا د توبرکلوز ناروغي لري هغه ته دوا مفته ورکول کېږي او هم 5 زمر کې اوسه اندازه نور مواد هم ورکول کېږي تر څو د هغه صحت ورسره شي.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت د نری رنځ په حق له معلوماتو په غونډه کې وویل د روغتیا مسلې پر خلکو او ټولنه اغیز لري او رسنۍ کولای شي دا ډول پیغامونه په ډیره اسانۍ تر هر چا ورسوي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدل سي په نسن کې د مازیګر 4:09 دقیقې کې دونکو دي. ساينس پوهانو د ریژد ستونزې د حل لپاره نوې لارې چارې موندلې دي. نور لیسمت ساروان خبري.
په امریکا کې څېړونکو د پارکنسن یا ریژد لپاره نوې درمل جوړ کړي او پر موږکانو یې ازمویلې دي. د جان هاپکنز په هنتون څېړونکو وای پر موشکانو د درملو ازمیشت خورا بریالي وو او دا لومړی ځل دی چې د درملو په ذریعه د پارکنسن ناروغي په مخنیوي کې پرمختګ کوي. تر اوسه د پارکنسن ناروغي درملنه یوازې هغه وخت پیلېږي چې د دې ناروغي نښې څرګندې شي، خو نوي درمل مخکې تر دې چې دا ناروغي په انسان کې زیاته شي د هغې مخه نیولی شي. د پارکنسن یا رشد ناروغي لومړی پلا په 1918 میلادي کال بریتانیایي ډاکټر جیمز پارکنسن کشف کړه. دا ناروغي د دوپامین په نوم د ترشح کوونکې مادې د حجرو د مړینې له کبله رامنځته کېږي او په نتیجه کې د بدن او په ځانګړي ډول د لاسونو د ریشت سبب کیږي. د یادو حجرو د لمزه تک علت د مایکرو ګلایا په نوم په مزغو کې د خاصو دفاعي حجرو په کار کې اختلال دی.
له دې مطلب سره په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر نورو.
د افغانستان دفاع وزارت له افغان ځواکونو سره د ناتو د مالی مرستې د دوام لپاره کړې هر کله وکړ. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وین محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته ویل چې له افغان ځواکونو سره د ناتو له اوږدمهاله مرستو سره به په افغانستان او سیمه کې تروریزم ماته وخوري. د فاریاب ولی د نظام الدین قیصری د اوتنو پلویانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. نقیب الافایق نن په میمنه شهر کې خبري اعلان وکړ. دغه کسان له حکومت سره د بحثونو په نتیجه کې د حکومت له قید آزاد سول او د نورو د خوشی کولو لپاره هم بحثونه روان دي. د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وای په دې ولایت کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو مشهور قومندان نوید احمد حقانی وژل سوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. ترکیه پر پاکستان د دیرشو جنگی هلیکوپټرو د خرڅولو موافقه وکړه. دا د ترکیه لخوا د دفاعي توکو د خرڅلو تر ټولو لویه معامله ګڼل سوې ده. د ترکیه رسنۍ د دغې معاملې ارزښت 1.5 میلیارد ډالر بولي. بلخوا پاکستانی پولیس وایي د شمالي وزیرستان په بنو ښار کې په یو بمی برید کې درې تنه وژل شوي او تر 15 ډیر ټپیان دي. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ادعا کوي چې پر ایران لګول شوي بندیزونه پر دغه هیواد د اقتصادي فشار لامل شوی او دې ته لاره هواره کړې چې مترزان و پاریږي او سړکونو ته راووزي. ډونالد ټرمپ وایي تم لري دغه اقتصادي درد تهران اړباسي چې له واشنگټن سره توافق ته غاړه کشیږي.
خالد د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه په خپل سمس کې لیکلي موږ له ولسمشر څخه غواړو چې په ټول افغانستان کې د کلدارو د چلښت مخنیوي وکړي. بل اوریدونکو لیکلي ولسمشر غنی دی په هیواد کې ټول زورواکي ونیسي او د قانون منګولو ته دی وسپاري. د ننګرهاري په نامه اوریدونکو لیکلي د ننګرهار د پوهنې پر ریاست کې حق حقدار ته نه سپارل کیږي. میر حمزه لشکین څخه لیکلي په ننګرهار کې د چارواکو ولسترمنځ پوره همغږي نشته. عائشه شهید د غزنی له مقر څخه لیکلي دلته له روژې راهیسې طالبانو پر امنیتي ځواکونو حملې زیاتې کړې دي. او عبدالهادي اقمل له کندهار لیکلي سوله هغه وخت راتلی سي چې ظالمان ورک سي. د ازادي او اوریدونکو پروگرام په یو راپور پسې اوریدل سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د هیواد په شمال کې د روانو ناامنیو له کبله د بیکاری د کچې د زیاتوالي خبر ورکوي. په شمال زون کې دغه کمیسون مشر وایي چې لیوي خوا حکومت نه دی توانېدلی چې ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي، له بلې خوا ناامني د دې سبب شوی چې د پانګونې مخه ونیول سي. د موضوع تفصیل د مجیب الرحمن حبیبزی په راپور کې.
د بشر حقوقو خپلواک کمیسون په بلخ ولایت کې د وزګرۍ د کچې لا زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. په شمال زون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سید محمد سامی وایي چې په شمالي ولایتونو کې د نامنیو زیاتوالي په دې زون کې خاصتا په بلخ ولایت کې د بیکاری کچې زیاته کړې ده. سید محمد سامی وایي چې هم دولت نه دی توانېدلی تر څو ځوانانو ته د کارموندنې په برخه کې مناسب برنامې پلي کړي او هم ورځ تر بلې زیاتېدونکي نامنۍ په بلخ کې د پانګونې مخه ډب کړې چې یاد ستونزو د ولایت کې د وزګارۍ کچه زیاته کړې ده. سید محمد سامی یې پاړه وایي
دولت هم نتونسته که برنامه‌ای خیلی دقیق داشته باشه برای ایجاد مشاغل و موجودیت ناامنی‌ها، جنگ‌ها، حملات تروریستی. این هم سبب شده که میزان سرمایه‌گذاری‌ها به حد اقل برسه.
په همدې حال کې په مزار شریف کې ګڼ شمېر ځوانان هم شکایت کوي چې د لیسانس او ماسترۍ په سطحې لوړې زده کړې کړي خو د حکومت د بې پامۍ او بې برنامګۍ له امله وزګاره دي. دا ځوانان وایي چې د وزګارۍ زیاتوالی سبب شوی چې ګڼ شمېر باسواده کسان د مخدره توکو استعمال ته مخه کړي او یو شمېر نور دې ته اړ شي چې په غیر قانوني کارونو لکه غلا، قتل او تروریستی فعالیتونو لاس پوری کړي. غلام علی د مزار شریف ښار اوسیدونکی دی. هغه وایي چې د لسانس په کچه یې لوړې زده کړې بشپړې کړي، خو په دولتي ادارو کې د فساد د حاکمیت او ځوانانو ته د کارموندنې د زمینې نشتون له امله وزګار او بې سرنوخته دی. هغه ازادي راډیو ته داسې وویل:
بیکاری ازت گذشته بیخی، خودم لسانس هستم بیکار، دو سال است که من بیکار هستم، دوستایی دارم که تو حدیث بیکاری یا پودری میشن یا دوز پنتون فارغ میشه ماستر، اما بیکار. از دولت همی تقاضا رو داریم که کار در مردم مساعد کند.
فیصل د مزار شریف بل اوسیدون کیده، هغه هم لورت ستونزه سر تکوی. فیصل وایی چه پا خصوصی سکتور که ده کار زمینه لگ مساعده ده، خو حال تا هم هغه کسان کار مومی چه ده محلی دولت لاچارواکو سره اړیکه ولری او دولتی بستونه هم پا پیسو پلورل کیگی. فیصل پا بلخ که زیادی دون که وزگرهی پاره وویل:
شهر مزار کار نیست، جوان ها همه بیکار هستن، باید تون پروژه های خصوصی که فعلا کار دارن در بست دولتی، اینجا فامل پاکستانی ها کار میکنن، دیگر مردم ها کار میکنن، پروژه های خصوصی دارن، در جوان ها کار نبرسن. دون ما شده بیکار هستن، سر چاک میرم، اینجا هم گرمی هستن، اینجا بیشی بیشی پس خانه میرم، این در زمینه کار مساید نیم.
پامده حل که در بخت ده کار و طولنیز و چار و ریاست مسئولان سره لده چه در وزگره ده کچ زیادوالای تاییده بی خواهی چه پا حد سکیدی چه دیر جر گنش بیر باسواده زوانانو تا ده کار زمینه برابر کردی. دیاد ریاست مشر متیولا متین ازدی رادیو تا ویل چه پا روان کال که یه اطلا سوا کسانو تا ده کار زمینه مساعده کرده. هغه پا دیاره ویل:
تفصیل ما حداقل 18 صد نفر به ادارات دولتی و به بعض فکتورهای خصوصی و سایر بخش ها ما معرفی کردیم. تقریبا در حدود 2 میلیون نفوس در اینجا زندگی میکنند و این تعداد کاریابی که برای فعلا شده البته بسنده نیست.
دا په داسې حال که ده چه پا نور و شمالی ولایتونو لکه سمنگان، جوزجان، سرپل و فاریاب که هم زرگون ځوانان د کار زمینی دنشتون لامله ځورېږي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونه نسونه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو، زما سلامونه او نیکه هلی ومني. د روغتیا او خوشحالي په هیله مو، لکه چې تاسو هم خبر یاست، په دې ورستیو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات په تړاو هڅې ډېرې سوي دي، او نه یوازې د نن په افغانستان کې بلکې په نړیواله سطحه د افغانستان د سولې لپاره بحثونه کیږي، او هڅه دا ده چې د افغانستان خلک په آرامه ژوند وکړي. زموږ یو شمېر اوریدونکو هم په تیرو څو ورځو کې د سولې په اړه بیخي ډېر پیغامونه مشترک لیږلي دي چې د خبرېدو هیله لري او د سولې په اړه خپل نظرونه راسره شریک کړي دي. نو ستاسو د غوښتنې سره سم به دغه نظرونه پیغامونه خبره کم. البته وروسته بیا پر دې مسله یو مرکه هم لرو، او هم ستاسو ټولنیزو ستونزو ته وخت ورکوم. هیله ده تر پایه راسره پاتې سئ. البته د خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، یوازې ستاسو د دغو پیغامونو پر اساس جوړه سوې خبرونه ده. ورزو پیغامونه ته چې د سولې په اړه مو خپل نظر نه راستولې دي.
بلی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خو زه هلمند یم، له خرداش را سره فعالیت کوم. زموږ غوښتنه د افغان حکومت او د ناتو نه دا چې په بوت خلک لکه څنګه چې په سعودي عربستان کې مشکل تران روانو، فیز د ناتو مشران هڅه وکړي چې پاکستان باندې نور هم فشار او د پاکستان باندې د افغان سول تر شریک کې لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول ته معلومه ده چې دغه څو د پاکستان پر مخ دی، باید د پاکستان بیا ته واسي چې په افغانستان کې د سولې مهم رول ولوبوي. وسلام.
السلام علیکم. زه تیرو زما د هلمند ولایت نه، زه د ټولو افغانانو وروڼو څخه دا خواهش کوم چې د جګړې نه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. که څه هم طالب دی او که څه هم عسکر، دا ټول زموږ ځینې وروڼه دي. موږ باید د یو د بل څخه سوال و غرام دا ولسمشر اشرف غنی نه دا خواسی چې د سولې هر څمر شرکې داسې دا د سولې پات څه او د اجرایی رئیس منم او شتاله چې د سولې په اعتبار د ولسمشر غنی سره خبرې اترې وکړي او د سولې د ژر تر ژره کېدو په هیله یې. وسلام.
افغان د کندهار ولایت څخه ستاسو په اړه کې څرنګه چې د علماو خبره شروع ده، د علماو خبره ډېره د خیر د دواړو جانبینو په حق کې، خو متاسفانه یوه خبره دا کوم چې په اندونیزیا کې غونډه وشوه، هغه بې نتیجې پای ته ورسېدي، ځکه چې دوی د دې لپاره رابللي وو چې فتوا واخلي، خو بیا هغه علما د اخر د هغه د هغو علمارانه هغو وویلو چې موږ دا خبره وکړه چې طالبان ښه خبر دي. په هر صورت خودوم خبره دا ده په افغانستان کې کېږي او که په سعودي عربستان کې کېږي، زما خبره دا ده چې د طالبانو جګړه مذهبي ده او د حکومت هغه د علماو غونډې دي دا سیاسي دي. سیاست پر مذهب باندې څه اغېزه نه شي کولای. د افغانستان حکومت که غواړي چې د علماو سره ښه ګټه واخلي، دغه علما که د اندونیزیا دي که د پاکستان دي که د سعودي دي که د هر هېواد دي که د افغانستان دي، هغه دې پر دې راټول غوښتنه پر واخلو وکړي چې تاسو داسې خبره مه کوئ. زموږ علماو سره یو چوکاټ جوړ کړي د شریعت په چوکاټ کې، نومونو تاسو پر هغه سربېره صلح وکړو. زما خبره دا ده سیاست او مذهب باید سره جلا شي.
الو، دا پیغام پریزم. زما دا پیغام د سولې په بابت کې دی. هر افغانۍ دا کوشش کوي دغه دعا ویلي کوي چې خدای دې سوله راولي. پر اشرف غني صاحب مې دا غږ دی، پر طالبانو مې دا غږ دی چې دواړه د بهرنیو توجیه پرېږدي، د بهرنیو تنوونه علاقه داسې خپل ملک جوړ کړي، خپل په ملک کې سوله یا الهي نعمت کوي. دغه الهي نعمت اصرف ځان برخمن کوي، د نورو په دغه باندې بالا کارونه مه کوئ. تهران دي، په پاکستان دي، کنډ سعودي عربستان دي. راسي خپل ملک جوړ کړو، خپل پر ملک باندې امین کړو، خپل ملک جوړ پر کونډو پر اطمینان باندې ورحمېږو. وسلام د سولې په ارمان.
الو، زه حاجي خیر محمد روزګانی د روزګان ولایت سر چشمه د فارسي تماس کې ما. زما د سولې په حق څه کې یو نظر دا دی چې د سعودي عربستان کې غونډه جوړېږي، تر یو شپږ علما ورځي، پاکستان کې غونډه جوړېږي یا په کابل کې غونډه جوړېږي یا په نور کوم کوټه کې غونډه جوړېږي، دا فشار دی شخصي پر امریکا راوړل شي چې امریکا دا جوړ کړی دی، چې امریکا به ته ختم نه کړي، دا سول او دا کار ګټ نه کوي.
بلې، السلام علیکم. زه اختر محمد تکر یم، د زابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زما خواهش د ټولو وطنوالو څخه دغه دی چې د دایمي سولې لپاره کوشش او تلاش وکړي، تر څو موږ په خپل وطن آزاد کو او د دنیا سره ځان سیال کو. په جنګ او بې بختي خو هم نه ده جوړه. نو زما د ټولو وطنوالو څخه دغه خواهش دی چې د سولې لپاره هڅې وکړي. مننه. وسلام.
مننه دوستانو، دا ستاسو درغلو پیغامونو یو څو بیلګوي. خو بیا هم وایم په دې کې د اسدی رادیو نظر نسته. د سعودي عربستان په غونډه کې د افغانستان د دینی علمانو د پلاوی یو ویاند مولوي سمیع الله ریحان له اسدی رادیو سره د دې غونډې په اړه ژغیدلې ده او خوشبيني شوه چې و به کولای شي طالبان د سولې خبرو ته قانع کړي. له نوموړي سره زما همکار سلطان محمد سرور ژغیدلې ده، په ګډه به یې وورو. ډیره
مننه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د سلام نه بعد باید دا وایم تاسو ټولو قدرمن اوریدونکو ته، خصوصا د افغانستان مسلمان ملت ته، چې دا د وای سي په خپل د جوړېدو نه وروسته اولنۍ کانفرنس دی چې د افغانستان په اړه باندې ورکې. د دنیا په هیڅ یو هیواد کې چې هر څومره مسایل راغلي، دوی دغه یو عظیم شان کانفرنس نه دی جوړ کړی. نو دا د افغانستان د خلکو لپاره د سولې دروستلو لپاره یو ښه زیری دی او دا د افغانستان لپاره د خوشبختۍ خبره ده چې وای سي دغه یو کانفرنس جوړوي چې په هغې کې د ټولې دنیا علما کرام شرکت کوي. زه غواړم چې د موقع نه په استفادې باندې تاسو سره د حرم مکی، د مکې مکرمې یا د بیت الله شریف د امام چې هغه دلته خبرې وکړلې، خبرې ډېرې زیاتې ښې وې. چې وی ویل هر هغه څوک چې افغانستان سولې ته غاړه نږدې، هر هغه څوک چې افغانستان کې سولې کول نه غواړي، او هر هغه څوک چې افغانستان د سولې لپاره کار نه کوي، نو دغه کوم اعمال چې بیا ترسره کوي دا شیطاني اعمال دي، د اسلام سره دا کوم اړخ نه لګوي. او په ټولو طرفونو باندې غږ وکړه چې باید د سولې لپاره کار وکړي تر څو په افغانستان کې دایمي سولې راشي. او ډیره مهمه خبره چې ده مکی د امام په خبرو کې وه، د حرم شریف د امام سره چې هر هغه څوک چې د افغانستان جنگ ته شرعي یا اسلامي سفر کوي دا کاملا د اسلام سره ناواقف خلک دي او دا د اسلام غلطه ترجمانی کوي.
مولوی صاحب محترم، موږ اوریدلی دي چې طالبانو تم بلنه ورکړل شوې وه چې په دې غونډه کې ګډون وکړي، هغوی دا غونډه فرمایشي ګڼلې ده او ګډون نه دی پکې کړی، د هغوی موقف تاسو څنګه ارزوئ؟
خود ټول دنیا د اسلامي نړۍ د مسلمانانو د هغه خلکو په بلنه په غوښتنه باندې رابلل شوی ده چې د ټول دنیا مسلمانان هغه طرف ته مخ کوي، او یا ټول مسلمانان د حج او د عمره په وخت کې د دغه امامانو پسې لکونه مسلمانان اقتدا کوي. ممکن بعضی خلک داسې وي چې هغه